کلورین اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګران زده کوونکو، زموږ تاسو نن اړین ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. شو وخت شي چاري ول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوسته شراخلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني، دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو، چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راشي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. لچ پاندی ترتیب دوی ترمنز وینو چې د کاربن تعداد مساوي کیږي په یو سره د یو لیکل تارتیا نسته دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي بیرته چې د دوه سره جمع کو مساوي کیږي په څلور سره سی ایچ فور مراته ستر د میتان یو مرکب عمومی فرمول لاسته راکړ په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکالونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی ایچ سی درې ایچ اته یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی شو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس راغلی دې اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولی طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو. یا یې هم ترتیب کړو او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنې ANE کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ANE کلمه ورباندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان. یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیب وو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو. ګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه. خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي. نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، دریم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کون کو هیلی لرم چی طول بجور روغ او صحت مند بیسته زدیانا سلحی تاسو طولو تا ده لسم طول کی کیمیا مزمون دیا لسم لوست شراغ لست ویم او هیلی لرم چی دلوست در پرورستانی شیبو پوری می ملتیا اکلی گرانو زده کون کو زموش او ساسو ننانی روزی درسی موضوع ده ده ماده حالتونه چی ده ده لوست سپر کش پرم سپر کدی دیا لسم لوست دی ده یا سلو دو دیشمی سپی زخه پیل تر یا سلو سلور سلور سلوشتمی سپی پوری با دوام ولری گرانو زده کون کو ده پا طبیعت کشی مواد دی هاگوی پا دروی و فیزیکی حالتونو سر مندل کیجی چی عبارت ده جامد حالت، مایع حالت او گاز حالت چی ده خپل ده موادو یا هم ده ماده هاگ دریگونی حالتونو دی چی پا طبیعت کشی مندل کیجی نمره رزومو رو تاسو پا جامد حالت باندی باز کو چی جامد حالت ستا ول کیجی جامد مواد هاگ مواد ول کیجی چی دی نه تاکل شکل او نه تاکل حجم لری دو دوی ده زراعت و ترمیند هاگ فاصله چی ده کم ده خود زراعت یو بل ته ډیر نږدې دی نو ځکه د هغوی ترمین د ذراتو ترمین د جس قوه زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی نو یوازې دوی یو احتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي د جامداتو ذرې چې دي په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي دوی چې دي د متراکم کیدلو یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت کم دی جامدات چې دی کلک او حتی ماتیدونکي هم دی د جامدات عمومي خواص تر ازو موږ تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري چې جامدات دی منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دی هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي دی ډیر کلک جوړشتونه لري دوام یو هم د عمومي خواص د جامدات څخه ماین حجم دي چې موږ تاسو ول دی او ټاکلي حجم درلودونکي دي د دوی اټومونه آیونونه او مالیکولونه چې په بشپړ توګه یو بل سره نږدې واقع دي نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې د دوی د جاس قوه د دوی ترمنځ ډیره یا هم زیاته کړې ده نو ځکه دوی په اسانۍ سره تغیر نه کوي خپل شکل ته بدلون په اسانۍ سره نه ورکوي بل د جامداتو عمومي خواص څخه یو هم تراکم دی چې خپل موږ او تاسو ول د جامداتو چې کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی لوړ کثافت درلودونکي دي جامدات د جامداتو ذرې ډیرې نږدې دي خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي یو هم د بخار فشار دی نظر مایاتو او ګازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده یو هم حرکي انرژي ده د جامداتو د عمومي خواص څخه چې دوی حرکي انرژي کمه ده نسو کولی چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي دوی چې دی ویلې کېدل یې کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي د دوی هغه ذرات چې دي اهتزازي حرکت لري اهتزازي حرکت یې زیاتېږي نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نسي ساتلی نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې دوی ویل کیږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویل کیږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل وو په پیژندل اوس راځو جامداتو ډولونه وایو جامدات چې د خپل د جوړونکو اجزا وو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه د هغوی د ترتیب له مخې دی په دوو ډلو باندې ویشل شوی دی یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات دي دوهم اموروفي یا اموروفوس جامدات دي چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو چې خپل کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړشتیز واحدونه چې خپل کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب شوي یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده حقیقی جامداتو جوړ کړی ده د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو کلسیم مونو اکساید کلسیم کاربونیټ سوډیم کلورایډ الماس او ګرافیت او داسې نور دا ټول د حقیقی یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمیرل کیږي خو دوام ډول چې د جامدات هغه امور فی یا هم بی بنی به شکل جامدات دی د هغه جامدات چې دی غیر منظم هندسي شکل لري یعنی په دې ډول جامدات کې جوړون کې ذره چې دی هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوی یا هم ترکیب شوی وي چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي د ویلې کېدو درجه یې غیر معینې دي یعنی کیدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي او که چیرې تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي نو ځکه دوی عمروفي یا بیبنې جامدات شمېرل کېږي یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي نو څو ګرانو زده کوونکو کرسټلي جامدات چې دي بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل سوي دي چې دته موږ او تاسو کرسټلي جامدات هم وایو بلوري جامدات هم وایو دوی چې دي په څو برخو ویشل سوي دي عبارت ده آیوني جامدات څخه دي مالیکولي جامدات څخه دي اټومي جامدات او فلزي جامدات هر یو په همدې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو لومړی راځو موږ او تاسو آیوني جامدات وایو چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ویل کیږي چې دوی مثبت او منفی آیونونو د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفی آیونونه شتون لري او د دوی د غلیان درجه چې د لوړ د لکه مالګه مالګه چې د غلیان درجه یې لوړ ده په لوړ درجه د تودوخ کې دوی چش کیږي ویل کیږي او آیوني جامدات چې دی ماتیدونکي دي د ذرات ترمنځ الکتروستاتیک قواوې شتون لري خو د چې ټول آیوني جامدات او مالیکولي جامدات چې دی هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دی هغه مالیکولونه دي یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري د غلیان درجه یې ټیټه ده او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده په کومه درجه تودوخ کې هغه تشکیږي ویلې کیږي او په جوش راځي ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامداتو په نوم سره هم یادیږي په دې ډول جامداتو کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو له بل سره په کوولانتي اړیکو کې یو ځای شوي دي او دا اټومونه چې د درې بعدي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخه وي او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولی سو دي چې د پخپل د ماده په شبکه کې هر اټومي د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی او د کاربون د څلور اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یو یو اړیکه یې جوړه کړې ده نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېر لوړه ده او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ موږ او تاسو ویلې الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی سو چې په اټومي جامدات کې شامل دي بل ازو ګرانو زکوونکو فلزي جامدات دي چې خپل فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامد په یو فلزي جامدات کې هغه واحدونه چې د شبکې ټکی نیسي مثبت آیونونه دي یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي او دوی کولای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي یا هم قوه یې ضعیفه ده د جذب قوه ضعیفه او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده ځینې کلک خو ځینې ډېر نرم جامدات دي چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي د برېښنا تیرولو خاصیت لري لکه موږ او تاسو ښه مثال ټول خالص فلزات په نظر کې نیولای سو ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمیرل کیږي د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده د برېښنا تیرولو خاصیت لري او د ذرات زرمین د قوه ضعیفه ده او د دوی هغه تشکیل لون کې ذرات مثبت او منفي آیونونه دي اوس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسو د مادې د حالتونو جامد حالت د جامد حالت ډولونه د جامد حالت عمومي خواص او په پیژندل راځو بلوري شبکه پیژنو چې خپل بلوري شبکه چې تویل کیږي بلوري شبکه چې د خپل د اټومونو درې بودی جوړښت یو بلوري شبکه وایي د اټومونو درې بودی چې درې بود څخه جوړ شوی دی ته موږ تاسو بلوري شبکه وایي اوس نو فضایي شبکه چې به د هغوی د اټومونو یو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضایي شبکې په نوم سره یادیږي چې د خپل یو فضایي شبکه ده او د فضایي شبکې ته ټولو کوچنی برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضایي شبکه لاسته راتلل دي چې د واحدي حجرې په نوم سره یادیږي چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده او هره وجهه یو متوازی الاصله ده. پسو ګرانو زده کوونکو، واحده حجره مو پیژندل. د واحده حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحده حجرې دي چې په دې ډول واحده حجرې کې ذرې چې دي د حجرې په کنجونو کښې موقعیت لري. د دوی خالي فضای چې ده هغه عظیمي ده. دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډېر کم موندل کېږي. دوهم هغه ډول مقابي فضایي شبکې دي چې هغوی واحده حجرې یې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کښې موقعیت لري. درېیم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کښې ذرې چې دي هغوی د کنجونو برسیره د پای په سطح کښې هم موقعیت لري. خو څلورم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا ذرې چې دي د کنجونو برسیره د واحدې حجرې په منځ کښې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسې په دې شکل کښې ویني، تاسو وینئ دلته دا لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده. دوهم چې وه یو مقابي حجره وه چې یو اټومي چې شي په منځ کښې قرار درلودې. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویلی چې په څلورو کنجونو کښې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کښې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال: کرسټلي جامدونه یا جامداتو ډولونه څو دي؟ نومونه یې واخلي. دوهم سوال: فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. او درېیم سوال: د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څه ډول قواوې شتون لري؟ هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وے چ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا یو پلو میں یار لوندین میں پد پل پلو یو اڑو کای دی پلو
د ځان سر ځان کا یمې سرشال کا او چد پروت زلف یما بیبی شیرینې بیبی شیرینې جړ ګولې تبا دیوا چوا سرشال جوړل سونا بیبی شیرینې ಗುಲುನಾ ರಾವಣವ ಚಣೆ ರಾವಣಿ ಮೇ ಗುಲುನಾ ದಸ್ತಾ